د کومک خبره مخکې مونږه د خغلی معصوم خان سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې. هغه وویل چې مونږ به وکړی شو چې بیرته دوی وباسو. نو دغه دعوا هلته عملا تاسو اورئ د تیارو یا د قوتونو همکاري سیاسيږي ورسره د دوی حکومت سره کنه؟
نه، د هوایی ملاتړ یو تشته دی، بمبار کېږي او کله کله د قندوز په فضا باندې هلیکپټرونه ګرځي، خو په قندوز کې د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت یو هغه لامل دی چې ډېر په اسانۍ سره دغه ښار د مخالفینو لاسته غورځېږي. بل د افغان ځواکونو د مورال کمزورتیا یو بل لامل دی چې دوی په اسانۍ سره له ښاره راوځي. د مونږ د دې شهیدانو چې د قندوز په ښار کې د دې اوازې د ګډېدو سره چې مخالفین د ښار د شرق د لوري او د ښار د غرب د لور نه د قندوز په ښار باندې راننوتل، دلته نو هغه پولیس چې د هغوی وسله په غاړه وه د هغه خلکو نه ډیر تیز روانو چې هغوی سره په لاس کې هیڅ شم نه و. نو د افغان ځواکونو د مورال کمزورتیا یو هغه علت دی چې د قندوز ښار ته یو ځل بیا د دولت مخالفین.
تاسو د ملکی خلکو خبره وکړه، رپورټ کې هم ذکر کړی دی چې خلک راغلي ښار ته اوس بیرته خپل کورو ته نشي تللی. نور د هغوی د جوبلیدو یا نور تاوان رسیدو سه اول شته چې د مخالفینو رانه وتل یا دلته روانه جګړې عام خلکو ته اوسه پورې د شپې نه سه اول لري؟
اخر خلک چې د ورځې په اوږدو کې په دې خاطر باندې چې په ښار کې چې یو نیم دکان پرانیستي یو دوی په کې د ضرورت وړ توکي واخلي، ځکه پروس کله هم د قندوز خلکو د سقوط پر وخت د ځینو موادو د کمبود سره مخ کېدل او دې چې بکره غختل خار ته د سودا د پرلاکشنو په د جګړو لامل زیات کسان ملکی خلک وجل شي. هم دې نن د دې موقع نه په استفاده غختل سودا وکړي، خو زیات شمیره کسان چې خار ته سودا د پر راغلی وو یو دم چې د مخالفینو د خار ته د داخليدو اوازه وشوه، نو ځینې کسان د شو چې د هغوی ساحه کوم ځینو کې چې اوسېدل دغه ساحو کې جګړې جریان درلود او هغوی بیرته خپلو سیمو ته نشو ستنېدی، نو فکر کېږي چې دوی به په ښار کې نورو هغو برخو ته تللي یا د خپلو خپلوانو ته به هغوی تللي چې د ښار په نورو برخو کې اوسېدل، او یا هم ممکن په ځینو لارو نه استفاده کړي او هغوی ځانونه کورونو ته رسولي. خو د دغه جګړو له امله چې له پرون شپې درې بجو څخه شروع شوي د ورځې تر ناوخته پورې د عامې روغتیا د کارکوونکو او د قندوز د حوزوي روغتون د رئیس په وینا چې 45 تنه عام وګړي په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او د دغه 45 له جملو څخه یوه ښځه د مرمۍ د لګېدو له امله
من نکو نیازمند سم تاسو نه به ورستی معلومات شیبه په شیبه اخلو د خبرونه په جریان کې همکارانه مننه په خیال هم ساتي ډېر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی آشنا رادیو ته ویلي د هغه مذاکرات لمخې چې افغان دولت د نړیوالو مرسته کوونکو سره کړې دي سلپاسه 3.5 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوې چې د بروسلز په کانفرنس کې به اعلان شي. ښاغلی حکیمی دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا سره په مرکې کې کړې دي چې تاسو ته مهم ټکي دراورو.
د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی اقلیل حکیمی په ملکه کې وویل چې څلور کاله مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې د نړیوالو متحدینو سره د ځواب ویلو په متقابل پرنسپ موافقه کړې وه چې له مخې باید 50% مرستې شوې پیسې د ملي بودیجې له لارې مصرف شي او په ټولنیزه توګه به د پیسو په مصرف کې 80% د حکومت لومړیتوبونو په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره فوق العاده مهم وبالو او زیاته کړ چې راتلونکو سو کلونو لپاره به د افغانستان سره د مالی مرستو تجدید غیر لدی چې افغانستان او سیمې ته پیغام لري. په بانګونو کې بعد د پولیسو بات او پانګوالو د اعتماد د جلب سبب شي. په کوم اندازه چې دا پیسې مصرفیږي په هماغه اندازه د طبي اقتصاد د پرمختګ او توسعه سبب هم ګرځي. ښاغلی حکیمی دا هم یاده کړه چې مرسته شوی پیسې به یوازې د ملکی برخې په پراختیايي پروژو د ملي شورا تر نظارت لاندې مصرف شي. هغه وویل
پارلمان افغانستان یکی از وظایف اساسیشان نظارت از کارکرد حکومت است و به صورت اخص
د پارلمان یو اساسي دنده د حکومت د کارونو څارنه ده. د بودیجې د لګولو څارنه هم د پارلمان کار دی. څه ډول چې هغوی د افغانستان عادي او پراختیايي بودیجه منظوروي او حکومت یې برابروي په همدې ترتیب هغوی د بودیجې د لګولو ټولې چارې هم څاري.
په اروپا کې افغان مهاجرو مسلې ته په اشاره هغه وویل چې د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې تر څو په کانفرنس کې په داسې ډول اروپا کې د میشتو مهاجرو مسله یاد شي چې د کانفرنس څخه د افغان حکومت تمې ته څه ستونزه پیدا نه شي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه
یکی از موضوعاتی کې با متحدین بین المللی خود مخصوصا دوستای ما در اروپا صحبت داشتیم ای بود کې
د خپل نړیوالو متحدینو سره مو په خبرو کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې زمونږ د مهاجرینو ستونزې باید په داسې شکل حل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې کوم ستونزې پیدا نه کړي. لنه کوم مرغه چې همداسې وشول، د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ د ملي امنیت د شورا او د مهاجرینو د چارو د وزارت استازو په کابل او اروپایي هیوادونو کې په دې مسلې خبرې کړې دي او ستونزې حل کړې ده. موافقه په دې وشوه چې د مهاجرینو مسله باید د هغو ژمنو په مخ کې خنډ ونه ګرځي چې زمونږ نړیوال ملګري یې د بروکسل په کانفرنس کې زمونږ سره کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د نړیوال ټولنې د غوښتنو او شرایطو د پوره کولو په لړ کې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او په دې برخه کې د حکومت فعالیت او لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. نوموړي زیاته کړه چې دوی باید یاد کانفرنس کې پوره چمتووالی لري او اړوند اسناد یې هم برابر کړي. افغان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي په مشرۍ بلجیم ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نن په دریم ورځ هم په قندهار کې سلګونو کسانو مخکینی جمهور رئیس کرزی ته د سپکاوی په غبرګون کې لاریون وکړ او د قندهار هرات لوی لارې د لنډې مودې لپاره د ټرافیک په مخ وتړله. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ته د سویس پوکاوی په خبرګون کې کندهار کې نن په دریم ورځ هم ولسی مشرانو او ځای خلکو لارین وکړ او له مرکزی حکومت څخه د هغو کسانو او ډلو د محاکمې غوښتنه وکړه چې مخکنی جمهور رئیس ته سپکاوی کړي. د کندهار په لویدیز کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر راغونډو سو لارین کوونکو حامد کرزی په افغانستان کې د تاریخ یو مهمه برخه یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکي کسان یې د افغانستان د لوړو ګټو مخالف یاد کړل. دوی د سولې او ملي وحدت مخالفینو پر ضد هم شعار نه ورکول. د کندهار ولسی مشرانو خبرداري ورکړ چې نور به د حقوق خپل سر وکړونو په مقابل کې هم چپات نه سي چې د ملي وحدت په زیان تمامېږي. دوی دغه راز د ملي وحدت حکومت ځینې شریکان او په خاص ډول د اجرایوي ریاست پوری اړوند ځینې شخصیتونه هم ګرم وبلل چې په لوی لاس ځینې داسې حرکتونه حمایه کوي چې د لاریون کوونکو په وینا په دې حساس شبو کې افغانستان نور هم د بحران خواته بیایي.
موږ بشر کرزی صاحب اول هغه یوالی کړی، هغه وزیر کړی، هغه باچا کړی، هغه ته چوکۍ ورکړي دي. زموږ دا تننه پورې یا شهیدان یا ټوکر ټوکر یا مو بمباری را باندې کېږي، نور کارونه ظلمونه را باندې کېږي، یا وږي تږي نه چې پښې له سر څخلو. نن د هغه هغو چا وساتل ویې روزل، هغه په مقابل کې راپورته شو.
زموږ ملي قائد بشر کرزی صاحب دغه خلک په لستوڼو کې وساتل، دا د لستوڼو ماران وروزل.
تر کندهار مخکې د زابل او هلمند ولایتونو اوسیدونکو هم ګواښ کړی و چې کچېری مخکنی جمهور رئیس ته پر توهینونکو عدالت تطبیق نسی نو خپلو لارینونو ته به دوام ورکړي او لوی لارې به وتړي.
خوګانی هلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بو سي دا بیا هم د دوشنبه شپه د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کولو سره ز عاشق الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هله چې درنوونکو تر دې دمه مو د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه تعقیب کړي وو سي دا د ځوان هلی په خبرونه کې لکه څنګه چې البته د خبرونه په پیل کې هم موضوع تاسو سره شریک شو او اوریدونکو چې فیسبوک لري اتمن به د امریکا غا غشنا رادیو د ځوان هلی د خبرونه موضوع لیدلې وی او پوښیو به چې نن موږ په کوم موضوع باندې د ځوان هلی په خبرونه کې غږیږو تاسو البته غوړوونکو چې فیسبوک لري اتمنو په دې موضوع خبر شوی چې یو ځوانه پیغله په افغانستان کې البته چې د سولې یوه نړیواله جایزې ته هم کاندیدا ده او رایګری خلاص شوی د تر اوسه پرې نتیجې معلومه ده یا معلومه نه ده په دې مسلې به هم سره غږیږو د میرمنو د تعلیم لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي او د دې ترڅنګ د میرمنو د لاسي صنایعو د لپاره هم کار کوي او دا غنه مهمه خبر ده چې د سولې لپاره هم مبارزه کوي دغه ټول د خیر کارونه مریم امرخیله کوي چې خوشبختانه نن زمنګ سره په خبرونه کې ملمنه ده ستاسو درنودونکو نه هم هیله کوم که غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ خبرونه ته غوګونی سي بیا که تاسو سره کوم پښتنه به غواړم غوښتلم چې برخه واخلئ او هغه پښتنه تاسو مهمه و نو زنګ وهی په خبرونه کې او کنه خبرونه ته غوګونی سي معلومات د مریم امرخیله د خلینه ووري دوه شمیرې دي چې زنګ په باندې وهلی شي که په افغانستان کې سي زمونږه محلي شمیره ده 0190 0100 او که د افغانستان بیرون سي د واشنگتن د سټډیو په شمیره هم زنګ وهلی شي د واشنگتن د سټډیو شمیره ده 0012021919 یو ځل بیا د اوریدونکو نه هیله کوم چې که خبرونه ته غوږونی سي د خبرونه وروسته که تاسو سره کومه پوښتنه وا غوښتلم چې هغه په خبرونه کې مطرح کړئ زنګ وهئ او کنه خبرونه ته غوږونی سي نور اوریدونکو ته فرصت ورکړئ چې په خبرونه کې برخه واخلي خپلې پوښتنې مطرح کړئ فیسبوک هم کیاستی وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده د خبرونه موضوع به ته مالیکلی ده کافی زیات پیغامونه د اوریدونکو راغلي دي تقریبا د سلو په شاوخوا کې پیغامونه راغلي دي چې زه به ان شاء الله کوشش وکړم چې څومره امکان درلود هغه به زه په خبرونه کې شریک کړم البته که تکراری ول او ځینې پوښتنې داسې وي چې ځواب په خبرونه کې وویل شو نو دا اوریدونکو نمونه به واخلم او پیغامونه به په خبرونه کې شریک نه کړم د خبرونه درنې میلمنې مریم امرخیل ته راغلاستې السلام علیکم میرمن امرخیل
السلام علیکم تاسو ته هم سلامي وایم او بیا په دویم قدم کې ټول درنو هیوادوال ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو او ټول هیوادوال مرو او جوړ اوسئ
ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې د زمنګ سره برخه واخله او په خبرونه کې زمنګ سره لند معلومات ستاسو باره کې ما وردونکو ته ورکړل کډ وردلې او یو څور سره تم اضافه کړي چې وردونکو د لګسم او پیژنې نارچنه معلومات ستاسو په نظر باندې مناسب ګڼي ما وردونکو سره شریکه
ډیر زیات مننه کوم مریم امرخیلی ملک څنګه ستاسو ویل چې اوس د سولې د ان پیس نتورک جایزې ته نوماندې ما او مخکې له دې نه د میدان وردګو په ولایت کې مې زده کړې کړې دي لومړنۍ زده کړې البته او وروسته له هغې نه کله چې زما ښوونځی اوس زه کابل ته راغلم او بیا د کابل په کابل د زرغونې د عالي لیسې نه مې فارغ شولم او همدغه شان د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې څخه په 1940 کال تیر کال فارغ شوم او اوس زه تر څنګ په دې څو کلو کې مې خپل د لاسي صنایعو په برخه کې خپل کار کوو خیاطي به مې کوله او تر څنګ په سرحدونو قبایلو وزارت او د ګوګل ترانزلیشن په برخه کې د رسنیز فعالیتونه او همدغه شان د میرمنو لپاره د تعلیم په برخه کې کارونه پرمخ وړم
صحیح دا خو پنځه شپږ کارونه د پیوزای ویلي ټول پیوزای په مخ به وشي
اوس مهال د ګوګل ترانزلیشن او رادیو رسنی برخه کې او ترڅنګي د لاسي صنایع په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې سلسله برخه دي په دغو برخو کې هر ورځ کار کوم.
صحیح د ان پیس د سولې خبرې د وکړه البته ما هم تاسو رائے درکړی دا دلته نور کسان هم تشویق کړي ما خپل صفه باندې هم دا موضوع شریکه کړی و نو خدای دې وکړي چې تاسو یو ګټه یا ځکه نور کاندیدان هم ول د څه ډول جایزه ده
د دې ژمنه کوم د ان پیس نیټورک جایزه دا دی 500 هو هیوادونه چې د نړۍ په سطحه په دغو هیوادونو کې ډیر زیات جنگونه ای او د دوه جنگونو سره سره بیا دا کمیټه د ان پیس نیټورک هر کال شپږ هیوادونه ټاکي د دوه شپږ هیوادونو نه بیا هر هیواد خپل نمائندګان تنه ځوانان هغه کسان چې مهمه نه ده ځوان مهمه یو داسې کس چې هغه د سولې په برخه کې د تعلیم په برخه کې د کار کړی وي او فعالیت کړی وي نو هغه کسان چې له سختو حالاتو سره مبارزه کړې وي او ځان یې له هغو خنډونو او مشکلاتو راویستلی تر څنګ یې له ځان سره نور خلکو ته سهولتونه برابر کړي وي هغه کسان دې جایزې ته نوماند کېږي او وروسته له هغې نه بیا د رایې ورکولو پروسه رامنځته کېږي چې دا هم پای ته ورسېدله د پنجشنبه په ورځ د رایې ورکولو پروسه هم پای ته ورسېده نو هغه پایلې به د اکتوبر په 30 یا تر پایه پورې دغه نتیجه معلومه شي او ځکه چې له دې نه وروسته هم یوه بله پروسه لري چې هغه بیا خپله د کمیټې غړي کینی سره او رای حسابې د رای نه وروسته هغه پروفایلونه ګوري پروفایل یا د چا کارونه زیات دي هغه کسان به بیا بریالي کیږي دې جایزې ته.
صحیح نو تاته خپل به معلومی کیږي چې مثلا څومره کسانو رای درکړي دي او نتیجه په کوم ځای کې ده او کنه منتظر هم دي چې کله رای ګیری خلاص شي بیا د کمیټې تلړ شي دغه وروسته به تاته ول درکول کیږي
دا چې دا یو ډېر شفاف پروسه ده ځکه خپل ما در کړله دلته چې دا یوازې هیچا ته نه ښکارېږي ځکه چې که هسې ښکاره شي بیا دوی هم وایي چې بیا شاید امکان ولري چې ځینې کسان درغلي وکړي له بېلابېلو لارو نه نو په همدې اساس باندې کسان ورته له شپږو ملکونو نه شپږو اوو ملکونو نه کاندیدان دي د ټولو رایې مثلا مجموع د رایو معلومېږي اما د هر کس رای بیل بیل نه معلومیږي چاته سي ماسونه وړي ماسونه وړي دي خو یو آتی یو بل غستا مثلا کوم پروفایل چې ان پیس نیټورک کې کاندید یم یا بل څوک کاندید دي دوی پروفایلونه کتل کیږي آلته څومره کسانو دغه پروفایل کتلې ده څومره کسانو لایک کړی ده هغه نه بیا خپل اساس ځان کاریږي چې ماته به یعنی څونه رای راکړل شوی نو د هغې لحاظ نه بیا سړی
دلته مخکې ویل چې په فیسبوک هم ځینې اوریدونکي پوښتنې کوي او ځینې وخت پیغامونه خپل پردي یو څو دانې درته لولم یو اوریدونکی مجید امین په نامه وایي سلام تاسو ته ویلی دی چې ګرانه خور مریم امرخیل مو د تل بریالۍ وي او د ګران هیواد وتلې خدمتګاره ده او غواړو چې ټول خویندې وي ستاسو په شان وي کابل درځن قیمت نه رالیږلی دی او بل اوریدونکي دروان بړې سپنا مورودن کې به پښتنه کړې ده چې کچیر ته بریالي شو د اجازه د وګټل اول کار بس کوي
ا دې زیات مننه کوم د دې خاصې ما بریالي غوښتنه او بل لغنه دې دوه ورو په جواب کې باید ومن چې زما کارونه او ما څو زل په ور په زل ها او قرات ویلې دي چې هغه زما خپل درې ستدا هغه معلوم دی او سایګان د سیزه به د تعلیم په برخه کې ډیر کار کوم او خاص تور سره د میرمنو لپاره به ډیر کار کوم تر څنګه هغه ماشومان چې هغه انجونی او الکان دي ماته فرق نه کوي د هغو ټولو چې لري پرتو او نه امن سیمو کې ژوند کوي د هغو لپاره به د تعلیم زمینه برابروم تر ټولو لومړني کارونه به زما او زه دې جایزې ته له خیر سره بریالۍ سما وروسته له هغې به زه د تعلیم په برخه کې د ما لومړیتوب به د تعلیم برخې ته ایسي تر څو تعلیم په برخه کې ډېر کار وکړم او که پرته له دې نه چې زه دغه جایزه وم نه ګټم یوازې همدغه کاندیدل هم ځکه چې دې ته هر څوک نشي کولی ځکه ما ډېر خلک فعال شته اما ډېر کم کسان کولی شي دې جایزې ته نومان شي او زه خپل زما دریز معلوم دی زب بیا هم جایزه وهم نه غټم زب د خپل خلکو لپاره او د خپل هواد مشمانو لپاره په خاص ډول دنجونو لپاره د تعلیم په برخه کې ډیر کار وکم خیره سره
دلته ځین نور پښتنه ممدی ته ورته شوی دی چې په افغانستان کې ستونزې زیات دي خصوصا د زمنګ د خويند لپاره چې کله دوی غواړي تعلیم وکړي مختلف مشکلات لري مثلا په پنتون کې هم دوی کزي خبري او ریام پلاری او ریام په پنتون کې اورینو په دې خاطر باندې ځین وخت خلک زړه نه کوي چې تعلیم وکړي او خپل خويند او یا مایندې ولیکي پنتونونو ته دلته درسونه وي نو تا ویل چې کچیرته د خیر سره کامیاب شو که کامیاب نه شوي مونږ خدای دوا کوچ ته د خیره کامیاب شي او دغه جایزه دې هم وګټي او په دې لوړ همت سره چې وسلري او دومره کار د چکړې د نور هم ادامه ورکي او د کارونه د نور هم پر مخ ولاړ شي تعلیم برخه کې د یادونه وکړل چې تاولې وس هم کوشش کوي چې خصوصا څوک چې اقتصادي خنه وسی او تعلیم ته غواړي چې لاړ شي تاسو دغه میندو سره څمرسته کوي د باره کې څه معلومات ورکړي دغه پروسه څه ډول ده
ا دې زه مننه کوم کله چې مکتب کوم یو ځینی ستونزې زما چې زه کله کابل ته راغلم زما کورنۍ په میدان وردګو کې اوسېدلې زه یو ځینی کله چې ما مکتب وسېځک انو بیا دې ته د خپل ماما کړه راغلم نو زما ستونزې یو ځینی هم دا و چې ما خپل ځان ته یو قلم نسو اخته یو کتاب ته مې نسو اخته لای اته ماته به استادانو ویل و چې نوټ د اخبارونو به راوړل وای دې دوه په څنګ کې دا خالیجینو کې تخپل نوټ ولیکا نو ما به هغه وخت کې باز انجنونو ته دالاسي شان غندل به په غو باندې ما ځان ته قلم او کتابچه اخستل نو کله چې زه پوهنتون ته کامیاب شوم نو ما هغه وخت کې خپل دلاسي صنايع کار شروع کړ او خپل مسنور خپل ځان ته خپل کور ونیسم او خپل کور کې خپل تعلیم او کوم او تر څنګه زما خوين دیورونه چې په کلی کې پاتې هغه هم راولم نو ما چې کله د دلاسي صنايع کار شروع کړ خیاتي مې پیل کړل د ماده ته یو کورونی و تر څنګه مخفل د دې تر بچیان مې څه وڅونه د ماده کاکا ولادونو دا ټول مراسم کابل کې او په دلته مو زکړی پر مخولې یو کورونی و چې هغه کرایو د شان مهرزان نو به دلته کله چې هغه وخت مخفل زکړی کولې ځنی کورنۍ و چې هغه نور خپل اقتصادي توانایي او ورته نه دلدل چې نور دلته کابل کې پاتې شي او د هغو لورګان او زمونو داس ویلې چې هغه ډیرې د پکتیا د غزنی او د قندهار د هغو سیمو سیالته بيخي د انجنونو تعلیم نشته حساب ده بیا دغه مېرمن ته ما د لاسي صنایعو لپاره زمينه برابر کړتيات اند ماشینو د خامواد کې د شنو د وخت ما چې تاسو خیاتي کوي او تر څنګه تاسو ولادونه باید تعلیم وکړي هغه څه چې ما په وخت کې وهغه وخت چې ما خیاتي کوله نو تر څنګه د دې چې په پنځم ته تللم ما به ډیره انرژي په خیاتي مصرفوله ځکه چې یو ځینی هدف مقابل کې پات کېدل نو ما بیا هغه کوم څه چې لاس تر وړل ما اته د ورځې لږ جوړ کالي هم غندل نو به ما د هغه څه چې ما د کور مصرف کې د هغه کورته ساته او نور به میډیانو کسان ته هغه څوک چې بيوزله او بچانو قلم او کتابچې د شان د دور سره مرسته کوله ورسته د هغه نه چې اوس هم د تعلیم په برخه کې هغه میرمنې چې په لوري پرتو او سیمو کې دي لکه جلال آباد ننګرهار غزنی کاپیسا او لغمان دغه ولایتونو ته مونږ خپل دغه لړۍ وغځوله هغه کوم ماش چې یو درې څلور ځایونو کې کار کوم اخلمه ما ځان سره یو ټیم جوړ کړ دا ټولې ولنټیر رضاکار کار کوي او د هغه کوم پیسې او هغه چې مونږ لاس سره ورو کوم ماش مونږ لاس سره ورو نو بیا دغه سره اچو او د دغه ولایتونو میرمنو ته بیا مونږ د لاسي خام مواد خلو تر څو دغوی دغه لارې نه خپل بچان ته قلم کتابچې او کتابونه دا شیان واخلي او تر څنګه د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي ډېرې د سیمېرمنې دي چې هغوی خاوندان یا مړې دي کونډې دي او یا په مخدره توکو باندې اخته دي بیا بچیانې بې تعلیم او بې سرپرسته پاتې دي همدلته په کابل کې همدا سیمېرمنې لرو چې دلته کابل کې اوسېږي اته د هغوی بچیان د باګرام دوو سیمو کې او ډېرې د هغه له خوانه راغلي دي پکتیا پکتیکا او غزنی زابل د دوه ځایونو راغلي دي بیا دغه ځای کې ارزان خیمات دو ځای کې میشته ویلې چې د هغوی بچیان د ورځې په یو پنځه قلمونه پلاس کې نیولې هغه خرڅوي. نو بیا دغسې مېرمنې مونږ را پیدا کړلې په ګډه سره وګرځېدلو او هغو ته مو ورته وویل چې مونږ تاسو ته دغه د ورځې څومره کار کوي مونږ درته دغسې هغه کوو.
یعنی هغه کمی پیسې چې دوی ماشومان بیرون پیدا کوي تاسو ورته هماغونه پیسې ورکوئ، خو غواړئ چې دغوی ماشومان مکتب ته ولاړ شي او دغه مېرمنې چې دوی په کور کې ناستې دوی ته د لاسي صنایعو د جوړولو دپاره مثلا کګالي وسي یا خامک وسي یا مثلا نور کوم د کور سامان یا هغه ورته مرۍ ورته ورکوي دا شیان جوړ کړي هغه شیان به تاسو بیرته اخلئ ته بیرته خرڅوئ که څه کوئ هغوی ته؟
مونږ اوله کې چې کله ما دغه ټیم جوړ کړ کله چې دغه نجونې ما سره ډېر کسان اوله کې راغلله دوی فکر کوو چې دې کې به پیسې او مونږ به پیسې اخلو. اما ما چې کله دوی ما سره راغللې بیا له دې نه یوازې لس کسان ما سره پاتې شولې، ځکه چې هغه په دغو ټولو کسانو کې یوازې دغه لس نجونې هغه څوک چې دوی خپل هغه احساس ډېر هغه څرګند کړ. بیا مونږ وویل چې داسې مونږ چا ته خیرات نه ورکو، ځکه چې خیرات یوازې یوه ورځ هغوی خوړلې چې او مونږ هم دومره توانایي نه لرو چې مونږ تا سره ځکه مونږ هغو نه کار کوو چې دوی ته یو شی وخت دی چې وباندې بیا هغه ورته خرڅ کړو په هغو پیسو باندې دوی ته هغه خپل کار ورکوو نورې پیسې پاس چې مونږ بیا ورته خامه ورکړو ځکه دوی هغو نه توانایي نه لري.
دا خو د ټولو لپاره ښه ده. مثلا دوی هم په کور کې جناستې دي ا د کور کارونم کبی د تر څنګه چې بیا یو سات دو ساته چې په فکر کې فارغه دي کول شي چې د غشان جوړ کی او استاد لپاره هم یو خلاره ده چې دا غوی نه بیرته وخلې خرچ کوي او بیا په مغه ماشومان باندې مصرف کوي چې دوی په بهر کې کارونه کوي د کار نه بده ایرو ګرځي. دلته یو اوریدون کې د صدیقه بهار په نامه د ننګرهار ولایت نه پیغام پرې خدای نو تاسو ته اول سلامونه ویلې دی بیا وستاسو پر اتک سره وای من کوم ستونز درنه پیغام چې کوم ستونز بیا دی هغه وای تر ډیره پوری حل شوی دی خو په کار دی چې وای د میرمنو د تعلیم لپاره لګ نور هم کار وشي او د چاپریال په برخه کې وای ډیر کار وشي. او دلته یو نوم یې کړی دی چې د شین سبزی نه پیګم چې تاسو څه شته د هدف څه شی وای په دې برخه کې لګ کار وشي او مهمه پوښتنه ده چې تاسو دغه مقام ته څنګه راورسېدی یا څه شی وه هڅولی چې بلاخره تاسو دغه اوس په کوم مقام کې چاسې دغه تراشه؟ ځکه مېرمنې په افغانستان کې ډېرې دي پښتنې بیخي ډېر کار کوي خو ډېرې کمې به چې مثلا دغه سی کار ته لاس واچوي لکه تاسو چې شروع کړی دی چې مثلا نه یوازې دا چې خپلم تعلیم وکړه په زحمت سره او دا د اوس هغه کم تعلیم چې تاسو کړی دی غواړي چې خیر یوازې تاسو ستاسو کورنۍ ته نه بلکې ولس ته ورسیږي. دغه برخه کې غواړم پوه شم او د خور هم صدیقه بهار په نامه چې پیغام را لګلی ده د دې پوښتنه هم داده چې هغه ستاسو د هڅونې او د تشویق علت څه شی ده؟
صدیقه جان څخه نړۍ مننه کوم. مونږ په ننګرهار کې هم یو نمائندګي لرو هلته څو تقریبا 50 مېرمنې دي چې دوی لپاره مو کار زمینه برابر کړې ځکه چې مونږ هم تروس د څوک نه لرو چې مونږ حمایت کړي او مونږ ډېرې مېرمنې دوی نه ونیسو او هر ځل چې ځو هلته ډېرې مېرمنې نورې ملاتولې شوي. نو بیا مونږ داسې ده چې مونږ نه څه کولی یو چا ته واده ورکړو او هغه ماسې بېچاره پاتې شي او زمونږ ته تمه ولري. نو په همدې خاطر باندې مونږ ډېره هڅه کوو چې د ټولې هغه مېرمنې چې بې وزله دي او بېچاره دي د هغوی لپاره هم د کار زمینه برابر کړو. ربس هم دې پوښتنې ته چې ما څنګه زه دې ځای پورې راورسېدم، نو هغه وخت چې کله ما زه ښوونځي کې وم زما یوازینۍ هیله او ارمان همدا و چې زه به یو ورځ کله چې ما مکتب خلاص کړې غواړم چې ډېر زیات کار وکړم، ځکه چې ما په کلي کې ژوند کاوه او د مېرمنو هغه شته ستونزې او هغه سختۍ چې دوی به ګاللې هغه به ما هر ورځ لیدلې حس کولې به مې او کتلې به مې. نو په همدې خاطر باندې کله چې زه مکتب ته به تللم ما به هر ورځ له ملګریانو سره به مونږ خبرې سې کولې په لاره کې بسې تللو تر ښوونځي پورې. نو مونږ به خپلې هیلې یو بل ته ویلې چې چا به ویل زه ډاکټره کېږم، چا بل زه معلمه کېږم، چا به ویل زه پیلوټه کېږم، چا بل. نو ما به تل ورته ویل چې زه غواړم زه چې کله هغه څومره مکتب خلاص کړم زه به غواړم چې زه بیا هغه رشته وایم چې زه پاچا شم. په دې باندې مونږ نه پوهېدلو چې کومه رشته کې مونږ ووایو او بیا هغه څو. نو ما به همیشه چې کله به ښوونځي ته به خارجیان څوک راغلل یا به د حیاتان به راغلل نو کله به چې مونږ نه پوښتنې کولې ما به همیشه ورته ټول د خپلې هیلې وایي بیا اخره کې زه وایم. نو کله به چې ټول بیان کړو بیا به ما ویل چې زه غواړم پاچا شم، زه غواړم ټول نه غټ مقام ته زور رسیدم نو په دې باندې ما ته سواري الته تقدیرنامې هم را کړل شوی به کله چې مکتب اوس وزید نو تقریبا زموږ مکتب کې اوله سوتنه شاګردان زده کوونکي چې یو برخه یالکان هم په خونځي کې نو هغه وخت ټول انجونې په کور کې نستلې بیا یو ځینې کس چې بیا ما زوم چې و مې کولې سوال کابل درا سماغه هم په ډیرو سختي او په ډیرو سختو شرایطو باندې دلته د خپل مبا کور ترغلم او عرفات ذکر مې چې لنهم لسمې ولسم دولسم ټولګي الته نو مکتب چې وسوځ بیا دلته راغلم او بیا دغه ذکر مې دلته د ماما کړه پاتې ورسولې او رسلاغه پنتن مې بیا خپل ځان ته په خپل د حياتي زمينه برابر کړل او خپل ځان ته
یعنی یو څه همت غواړي او په دلار کې لکستونز راځي په کار دي د ستوند سره مقابله وشي لاره بل خراب پرانستل کیږي ډیره زیاته مننه مریم امرخیل چې زموږ سره په خبرونه کې یاست او مخکې یادونه وکړه چې اوریدونکو کې زنګ هم وهي او کدوې غوړي مثلا د کم ساس خبري اوریدلې دي پښتنه کلری درنودونکو زنګ وهي په خبرونه کې دوه شمیرې دي چې زنګ په باندې وهل شي که په افغانستان کې یاست زموږ شمیره د 0900 00 او یاو که د افغانستان بیرون یاست د واشنگټن د سټډیو په شمیره هم زنګ وهل شي 00 02 02 شپږ 9 11 شپږ 10 فیسبوک کې ځنه اوریدونکو البته پیغامونه رالګري دغه لګرو سلول ما یو څو تن اوریدونکو چې زنګ وهلې ول دوی پښتنه اخلو مهرباني صاحب تاسو نو بته راګه ورې صاحب ارزانه چې زنګ وهلې نوم دی واخله پښتنه د وکاو کغه غنوري نه مجبور منګ بل اوریدونکو واخلو تاسو نو بته صاحب مهرباني وکي السلام علیکم صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو پروډوسر صاحب هغه اوریدونکو له تر واخله چې غږ واورو تاسو غږ اورئ صاحب السلام علیکم
السلام علیکم رحیم زوی صاحب امیر خان خبرې کوم
امیر خان صاحب سره مشه ډیره مده پاس
الله دې مال شه د استاسې درندې ملمانی ته مو ستړمشم وایي مډر یو نیک ګامې خدای دې کامیابی ورکړي کچېرې کې د موږ دلته په خپل افغانان تر شپږ سوه پورې افغانانو زه ګرانټي ورکوم که پاک سه غوړي که امضا یې غوړي زه انشاءالله د دې د دې پرایو کې به موږ هم ورته ودرېږو که نه خدای دې دا خپل منزل ته ورسوي او دغه یو ډېر نیک کار ده چې دا ټول ولایتو کې داسې د مېرمنو په باره کې دوی ذکر وکړه چې موږ په نظر کې نیولی دي چې د هغو کورانه سړی لمړی دی لای په نشورو کې دی رمزو یې سم دا ما تر په دلته په خپل موږ افغانان ځان ته یو ښه غلرو چې میټلرو ان شاء الله څار هغه تر شپږ سو افغانانو زه ګارانټي ورکوم چې دوی برای دوی دې ته ورکی
صحیح کور ودان مننه تاسو نه خان صاحب زنګ وهلې و د سویس نه په خبرونه کې برخه اخیسته و فکر کوم چې اوس درایګری وخت تیر شوی دی د ان پیس دا ورډ لپاره او اوس په نتیجه د خیر معلومیږي خو البته تاسو د مرسته جمعنه ورسره وکړه کور ودان تاسو نه امیر خان صاحب زنګ دیوهله بل اوریدونکو ته وخت ورکړو تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړي السلام علیکم صاحب غږ اوري صاحب بل اوریدونکو ته ورزو لږ څه نه پیغام څه مشکل ده په ټلیفون کې تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړي
سلام علیکم
علیکم سلام څوک خبر کې صاحب
از ابراهمان یوسف زایم درین زوی صاحب
کم دنه زنگ والا یوسف زای صاحب
سلام دا دل دا خور او تا ته دوار ته سلام وایم دا زموږ دا بل ولایت د تعلیم په برخه کې ډیر پاتې ده دا خور څه دا مرسته غواړم چې زموږ سره د زابل ولایت کې څه مرسته وي
تاسو کوم ول سوال یې کوم ول سوال یې کوي سي ولی یعنی تاسو خپل مکتب جوړ کړی کله دغه ولس را ټول شي وسې چیرې مکتب خو جوړ کړی خپل ماشومان د پاره وکړه اسیم پرې خېدی
بس ولسم پاته د پدې خوا کې سرکارم پاته د ولکه یو خپل را
نه یعنی تاسو تر اوسه پورې چې په خپل بده ولسوالۍ کې مکتب نه لري خپل هم کله د غولس چې اسې په ولسوالۍ کې کم اس کم یو څو کور خو به وسې کلم راټول شي وسې په مسجد کې جمعات کې خبره کړې ده چې راځي او مکتب جوړ کو دلته د خلک برای شي مکتب موږ جوړ کو استادان به را پیدا شي او درس به ورکي
زیاد تا په مشکل دغه سره یې مسته درته ترڅنګ زه له ځانه پوری په مشکل دونه سره یې مسته
بس خدای پاک دی وره همګه پتا اس باندې مننه تاسو نه سب ځای سب چې زنګ دی وهاله په خبرونه کې دی برخه اخستې و مریم دوی اوریدونکو پښتنه دی اوریدلې امیر خان صاحب مخکې د سوستن زنګ وهاله واغه ویل چې موږ در سره ولاړ یو رقم رسې جوسی فکر کم دا غړای غریب باره کې خو وخت وستیر شوی دی خدای کاش کې دوی لګ مخکې خبر شي ول دی بل اوریدونکو چې زنګ وهاله دی هم در نه د مرسې وختنه وکړه ولایت ته د امام غوړې د پروګرام دی وغځيږي او کو سفر یوازې به موږ ننګرهار او کابل کې استي
په لومړي سر کې ډېر زیات مننه کوم له بین ورور څخه چې لسویس نه زنګ وهلې او خپل هغه حسن نظر او نیت څرګند ک مننه کوم ترنا زما لپاره همدا هم د ویار ځای دی او دا چې دوی زما ملاتړ کوي همدا زما لپاره بسنه کوي سره دې چې هغه د هغه رای ورکولو وخت هم پای ته رسیدلی د بل ورور هغه په راسته ما پوښتنه ته چې وایي چې مرسته یو څه بالکل مونږ غواړو چې د افغانستان ټول ولایتونه یو ورځ زمونږ په دغه ټولنه چې مونږ جوړ کړی دی سرتار په نامه باندې په دې کې دوی ټول ولایتونه چې د هیواد په هر ګوټ او هر سیمې ته مونږ ورسېږو او هغه مېرمنې هغه ماشومان چې له تعلیم لري پاتې د هغوی لپاره مونږ کار وکړو د زابل په اړه باید ووایم چې زابل کندهار او نورستان او همدغه شان پکتیکا او نیمروز هلمند کندهار دا هغه سیمې دي چې دلته په سوونو مکتبونه تړل شوي دي او یا هم بیخي له سره جوړ شوي نه دي هلته او د دوی لپاره هم مونږ غواړو چې هلی زلی وکړو وروسته له دې نه ورته مونږ یو پلان جوړو او په خاص ډول زابل ولایت کې ځینې خویندې دي چې هغو سره هم ما خبرې وکړې ځکه چې زه نسم کولای چې ټول ولایتونو هغه حالات په خپله ما ته نه دي معلوم چې هر ولایت نه یو لکه موږ چې مونږ لس نمایندګانې د لس ولایتو څخه لرو همدغه شان د زابل ولایت نه له بده مرغه چې تر اوسه داسې نجلۍ تر اوسه مونږ نه ده پیدا کړې چې هغه راسي او مونږ سره لکه څرنګه چې مونږ رضاکاره کار کوو دوی هم له مونږ سره کار وکړي او د زابل ولایت لپاره د تعلیم په برخه کې زمینه برابره کړو او په خاص ډول سره د هلته چې د الکانو مکتبونه نشته نو نجونو ته هم بیا بیخي سخته ده چې په هغو سیمو کې د زده کړو لپاره زمینه برابره شي لکه څرنګه چې تاسو ویل چې دوی لپاره هم مهمه دا ده چې دوی هم دغه ولس خلک دغه خپل خلک راټول شي او د خپلو بچیانو لپاره تر څو دوی خپل غم ونه خوري نور څوک به تر کله پورې به دوی نورو ته سترګې نیولي یا تر کله پورې به نور ورته کار کوي نو د همدغه لپاره مونږ هم همدغسې هوډ کړی دی چې مونږ باید خپله د خپل هېواد د خپل هېواد د بچیانو لپاره په خپله مبارزه وکړو په خپله هر کس اوس دغه ورونه زه ډېره مننه کوم چې ده سره دومره احساس څه چې دی وایي چې زمونږ د دغه سیمې لپاره تاسې مرسته وکړي چې دلته مکتب جوړ شي او زه باور لرم چې همدغه ورور کولی شي هلته خپله سیمه کې له خپلو مشرانو سره له خپل سپینګیرو سره کښېني او ورته وایي چې زمونږ بچیان به تر کله پورې بې تعلیمه او بې علمه پاتې وي او علم په نر او ښځه باندې فرض ده خدای جل جلاله فرمایلی دی په قرآن کې او همدغه شان حدیثونه راغلي دي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم والمسلمه علم په ټولو مسلمانانو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده او په دې کې شرم نشته چې تاسو را پاتېږئ خپل ولس سره کښېنه یا او خپله د دې لپاره مبارزه وکړي ځکه زمونږ هیواد کې چې دا تر اوسه پورې سوله او امن نشته د دې لوی لامل همدغه ده چې مونږ خپل خلکو په دې کې برخه نه ده اخیستې تاسو وګورئ د مونږ هغه هیوادونه چې اوس ډېر لوی لوی قوتونه دي لکه هند یا چین یا دولس هلته څونه دینونه څونه مذهبونه دي اما هغه خلک تر ټولو په امن او سوله کې ژوند کوي د هند خلک دې تجمن دي سره څونه مذهبونه الته دي پزرهاو مذهبونه پزرهاو خلق په هغه کې دودونه دياري او ارچ ازان ته بیل بیل خدایان دي او ارتوک بیل بیل خدای ته سجده کوي اما یو بل څه هیڅ ځان نه ورسي ځکه هغه غوړي ژوند وکي او انسانیت ته قائل دي سولې ته مين لري چې انسان هر انسان په خپل زبان دي آزاد او خپلواک ژوند وکي نو په انګلیسي اساس باندې زمونږ هیواد کې هم باید ټول افغانان ټول خلق د دې لپاره خپل هلي ځلې وکړي د مجلسونو له ملایانو سره کینی او له هغوی سره وغږېږي تر څو له قومي سپینګي او شوراګانې چې هر کلی هر سیمه زمونږ چې دی په هر ځای کې ځکه دا زمونږ ډېر پخوانی دود د چرګې او جرګې مونږ لرو شوراګانې لرو
امدی بارہ کی مستان ہم مریم غختل پختنہ وکم چتا پخپل ہم مثلا د میرمنو تعلیم د پاره په دې خاطر چې زین کورنۍ دې ته وه حسابي چې خپل ماشومان او امدارنګ لورګانې چې دی په کورونه کې چې مکتب ته نه پریک دی چاغي مکتب ته پریک دی ولر چې تاسو یو خانه مونې اسې چې دا نه واځي خپل هم تعلیم وک په زحمت هم تیر ک په ځان باندې درس هم ویل او دا وس د درس سمره نه یوازې تاسو ته بلکې ولس ته هم رسیږي او هغه په ښه نامه یادیږي او درس هم ویلې داده نو داسې تللی یې ناستې د کورنیو سره چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي
بالکل کله چې زه په کلی کې مکتب ته تللم زموږ دغه مکتب چې و ډېر لري و تقریبا درې کلی زموږ د مکتب نه زموږ له کور تر مکتب پورې مسافه وه او بیا زموږ د کلی کې چې کوم انجونې وې موږ له ورته نږدې وو ځکه موږ کوز کلی وو بیا زموږ نه بر کلی وو نو په دغو دواړو زموږ په کلی کې اول کې چې زه کله مکتب ته تللم زه به یوازې وم او تر مکتب بس تللم په ډیرو سختۍ به تللم اول خو د کور نه هغه و چې ځکه ویل چې مکتب لرې دا او سخت ته مکتب پورې لاړ شي او دلته لاره کې مزاحمتونه کېږي خلک هم درېږي ځکه هلته خو یو سرل دي چې نجونې باغوت ځي پټۍ ته ځي خاص راوړه واښه راوړه ډېر کارونه دي چې هغوی کوي اته نجونې بوټو پسې ځي غرونو ته نو خو کوم انجلی چې مکتب ته ځي بیا دغې ته هغوی په سم نظر باندې نه ګوري ځکه همدغه ذهنیت هلته ورکړل شوی ده او سرل دي چې هغه د تعلیم لپاره ځي او هلته چې خاص راوړي بوټي کوي واښه کوي غوا پیایي وه ما خپله غوا پولی ده خاص مې راوړي دي واښه مې راوړي دي پاڼه مې راوړي دي او ما تر څنګ مې ښوونځی مې هلی دی مور سره مې تنور کې اور هم بل کړی ده خو تر څنګ هغه د ښوونځی مې ویلی بیا کله چې زه مکتب به یوازې تلم بیا زه به یوازې منو ما به هغه د کلا نور نجونې بس بې هغه به ما سره بس غږېدلې چې هغوی به هم ویلې چې موږ هم غواړو مکتب ته لاړ شو هماغه اوس بیا به زه به چې ماجد ته لاړلم دا زما خوشبختي وه چې ما په شپږ کلنۍ کې قرآن کریم ختم کړی و ځکه زه پاکستان نه راغلې ما هلته زه کم کې یو کم کې اوسېدلم بس زه کلي ته راغلم تقریبا دلته زموږ کلي کې غټ غټ ځوانان وو چې هغه به مسجد ته راتلل هغوی به الفلان سپاري په غې کې وي او هغه به یې ویلې او ما هغه وخت کې قدري و خلاصه و پنج کتاب و بوستان دا کتابونه ویلې نو بیا به ما خپل مسجد کې زموږ استاد د ملا صاحب هغه سره به ما خبرې کړې چې زه غواړم دوی هم مکتب ته لاړ شي او هلته نور کتابونه وي موږ خپله مې چې پاکستان کې څه رقم مکتب کې هغه ورزش کاوه او ترانې به مې ویلي هغه به مې په خپل مکتب کې دلته په کلي کې هماغسې نجونو ته ورزش کاوه بیا به مې ترانې ورته ویلي نو دوی به زه به ورسره کېناستلم بیا به دوی ما ته ویلي چې موږ پلار نه پرېږدي بیا به خپل پلار سره غږېدلم زما پلار به دوی سره خبرې کولې تر څو هغه مشرانو سره دی په خپل رقم باندې وغږېږي ځکه هغه وخت کې زه کلنه وم نو بیا به دوی سره غږېده او هغه نجونې به موږ کلي مکتب ته بولې یو وخت کې بیخي اغاز لکه په کلي کې ټول ویل چې زما د پلانو به خصوص د دې لور ډېره زیاته لایقه ده او قرآن شریف هم ختم کړی دی دا کتابونه ټول ختم کړي دي نو بیا هماغه اوس ټول کلي کې ټول یو رقم ته غسو نو بیا به ټول نجونې خپل کورنۍ دې سره هغه وکړل لیوالتیا وکړه او دوی مکتب کې داخلې کړلې چې تقریبا په لمړی کې به زه یوازې هم، بیا درې څلور سلو، بیا ډله درې څلور ډلې سلو، او هر ډله کې به پنځلس نشل ترندون نجونې زمونږ له کلي تللې. بیا د مکتب ته هر ځای نه هر خوانه به ګرو ګرو ډلې ډلې نجونې راتللې، او هلته به مکتب کې زده کړې کولې. سره له دې چې مکتب کې مو یوازې خیمه وی چې هغه بختان ته به وي، او کم بختانان هغه نه درلودلې. مونږ ځان سره بوجي قط کړل، بیا مو هلته په صنف کې ځان ته واره کړل، چې په ځکه هلته به چې یو ځای بل مر شو، بیا به مو صنف بل چېرته وي وړه، تخته به مو بل چېرته وي وړله، بیا به هلته کېناستو، بیا به د هغه نه بل چېرته لاړلو. نو زمونږ ډېر زیات په کلي کې دغه د تعلیم لپاره له خلکو سره کېناستلي، او تر څنګ یې کومې وړې ماشومانې چې وي زمونږ زمونږ په کلي کې، هغه به دې مکتب ته مکتب ډېر لري، و بیا دوی نه شوي تللی مکتب ته. نو هماغه و چې ما خپل پلار سره خبره وکړه، تر څو په کلي کې چې دوی به شورا نیوله، په هغه شورا کې دا خبره یاده کړي، تر څو د وړې نجونې چې مونږ به هر وخت مکتب ته تللو، دوی به یا به مونږ باندې لاره کې سپیان راغلل، مونږ به وتښتېدو، دوی به همالته پاتې شولې، او یا به یاله کې ولوېدلې، یا به نور چې وسول، نو کله به څوک ودرېدل مونږ به ترې وتښتېدلو. نو هماغه اوس ما خپل پلار سره تصمیم ونیو، تر څو پلار مې د هغوی لپاره کلي کې
خو خلک دي هم نور دي هم تشویق کړي دي. خپرونې وروستۍ برخې دي، یو دوه دقیقې وخت لرو. پیغام دی ورکه خپلو همزولو ته، د خپلو خویندو ته، واغه څوک چې اوس هم خپلې خویندې مکتب ته نه پرېږدي، او یا خپل لورګانې مکتب ته نه پرېږدي، هغوی دپاره دی څه پیغام ده؟ دوه دقیقې وخت لري، مهرباني وکړه.
ډېر زیات مننه کوم. زه ټول هېوادوال ته همدغه پیغام لرم چې راځئ نور له هغه دوو ټولو خبرو څخه چې د نجونو تعلیم یو ننګ ار ګڼي، نور له دوو خبرو نه تېر سو، او د حتی چې هغه الکان هغه ځوانان چې د تعلیم نه بې برخې دي، د هغوی لپاره کار وکړو، او خپله خپل پورته سو، د خپل بچیانو لپاره خپل ښوونځي پرانیزو، خپل هلې ځلې وکړو، منډې وکړو، او له خپلو مشرانو، سپینګیرو، قومي مشرانو، ملایانو سره کښېنو، د دې لپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. او دغه تبعیض چې دا نجلۍ ده، دا هلک ده، یا دا نجلۍ د پردي کور ده، او دا نجلۍ زما لپاره څه ګټه رسوي، له دې خبرو نه تېر شي. دا نجلۍ یو ورځ به ستا انګوري، او دغه نجلۍ ستا لور ده، ته به په ستا شمله به پې پورته، او ته به په ننګ سره یادېږي، او خلک به تا ته احترام کوي، سیستالو یو پردي کور ته ځي، ځکه چې هغه کله تعلیم وکاندي، هغه په ټول د خپل خاوند، د خپل بچي، او د خپل ټولنې په ټولو حقوقو باندې پوهېږي، او هغه کولی شي هر چا ته په خپل شرایطو سره، په خپل رقم سره درناوی وکړي، او خپل بچیان داسې وروزي چې هغه بله ورځ د خپل هېواد لپاره کار وکړي، په ملي احساس، په ملي روحیه سره خپل بچیان لوی کړي. او نن چې دغه ستونزې مونږ وینو، دغه سولې پسې چې مونږ تږي یو، سولې پسې چې زمونږ سترګې تسېږي، د همدې لپاره چې زمونږ بچیان هغه شان په تعلیم کښې ونه روزل سول، دغه بچیان زمونږ خپل دي چې دا اوس جنګ کوي، دا اوس زمونږ خپل بچیان دي چې مونږ بېرته مونږ وژني، او د پردیو خلکو، د پردیو هېوادونو، د پردیو خلکو ښکار ګرځېدلي دي، او هر چا چې هره خبره ورته کړې، شین سور باغ یې ورته ښودلی ده، د همغه په خوا سوي دي، ځکه دوی خپله نه پوهېږي چې زه باید څه چې وکړم. هغه ملي احساس، ملي روحیه باندې نه دي روزل سوي، باندې احساس باندې تعلیم لپاره باید ډیر کار
وشي. ډیر زیاته مننه مریم امرخیل چې راغلی په خبرونه کې د زموږ سره برخه وخت سره. درنو اودونکو نه هم مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه وخت سره. ځوانې هیلې خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. راتلونکي خبرونه پورې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول سولیاله سپرم. پاتې شپه مو نیکمرغه. د خدای پامان.
کابل پترا زمونږ کډې نن باري.